یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات ترسره شریکو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع د خو نور راپورونه هم اورېدای سي. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپلې دندې پاتې شو. بغلان کې د طالبانو له زندان نه څه باندې دیرش تنه آزاد شوي او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپلې دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنګټن کې په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وکړې.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همداشان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو.
هغه ویل طالبانو سره پر شوی تړون د دې لپاره بیا غور کوي چې په دې ځان ښه پوه کړي چې طالبانو او د دوی لوري په دغه تړون کې څه ژمنې کړي او هغه څومره عملي شوي دي. ښاغلی خلیلزاد چې د هڅو پر مټې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 لاسلیک شو، بیا هم د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره هڅې مخته وړي. له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې په دوحه کې بین الافغاني خبرې هم پیل شوي خو تر اوسه خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې دیرش کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي باختر گنجینه د افغانانو له لویو پانګونو څخه ده چې د تاریخ په لوړو ژورو کې هغه مهال چې د هېواد پانګې لوټ شوي خوندي پاتې شوې. ارګ ویلي دغه قیمت تی گنجینه د افغانستان د خلکو ملکیت دی او بل هیواد ته د سپارلو وړاندیز غیر مسؤلانه او د هیواد د ګټو خلاف دی. باختر گنجینه یا د افغانستان د سرو زرو تاریخي زیرمه د نړۍ له 5 لویو گنجینو څخه ده او څه باندې 40 کاله مخکې په افغانستان کې کشف شوه. دا زیرمه افغانستان ته تاریخي او مانوي ارزښت لري او پر دغه سیمې د یونان د حاکمیت له میراثونو ګڼل کیږي. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د 6 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځ خایي دغه یرغل زړه ور کړي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون 4 ورکړې ویل شوی دی د یو مشخص د سیسی په اړه معلومات نه لري خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. بلورته د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډوله الوتکې د قدرت په ویننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړي ده. دا پورسته یو میاشتو کې شپږم دا ډول الوتنه ده او د جو بایدن د کار لپاره لمړنۍ پرواز دی چې د فارس خلیج پر فضا تر سره کیږي. بي 250 الوتکې د اټومي وسلو د لیکد وړتیا لري او معمولا د اف 14 جنگي الوتکو په همکاري پرواز کوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندان ویلي د دوی بي 250 الوتکې د لویزانیال پوزي مرکز ز الوتنه کړې و او دغه الوتکه پرون چهارشنبه بیرته دغه اډې کې کیناسته. د ایران او امریکا ترمنځ ناندرۍ وروسته تر هغه بیا زیات شوې چې امریکا 2013 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوی اټومي تړونه ووته. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ویلي چې ایران دغه تړون کې شپه شو ژمنو ته ژمن پاتې شي، امریکا به بیرته دغه تړون ته ور وګرځي. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصیږي او خپلې څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس خپور شو. دغه ساینس پوهان دوه اونۍ مخکې دې ښار ته رسېدلي وو چې نن یې د 14 ورځنۍ قرنطین پای ته رسېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډېر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر وو. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2,100,000 کسانو ژوند اخیستی او له 100,000,000 زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. د میدان وردګ د اعتراضونو جزئیات به هم در سره شریکو چې نن یې لسم ورځ ده.
منګا له نور خلکو نه ځان کم احساس او ځکه چې له تذکیرې نه نوم ټیل واهل کیږي پاکیږي امنګ ورته ګورو.
نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اوریدلای سي او په دوه هم نیمای کې د مخکښو شوزو اونیس پروګرام لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې 115 هیواد دی چې لا هم پراخ فساد پکې شته. دغه سازمان په خپل تازه خبر سوي کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغي او کرونا ویروس خپرېدو پر مهال خلکو ته د روغتیايي خدماتو د رسولو په برخه کې فساد پکې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکارا کوي.
بلې فریبا جان، د روڼتیا نړیوال سازمان د 2000 میلادي کال په اړه خپل کلنی راپور نن خپور کړ او افغانستان یې د 130 هیوادونو په قطار کې 115 هیواد بللی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی دی چې په 2000 کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډېر اداري فساد هم د همدغه وایرس خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغانو لپاره د روغتیايي خدماتو په تدارکاتي برخو کې د فساد رامنځته شوی دی. دغه راپور د سازمان په دې راپور کې د روڼتیا نړیوال سازمان د عامو خلکو، سوداګرو، دغه شان د کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ باندې دا راپور برابر کړی دی چې هغوی پر عامه خدماتو نیوکې کړي او د فساد راپورونه یې له دې سازمان سره شریک کړي دي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ په تیر 2019 کې بیا افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 133 هیواد چې اداري فساد پکې موجود وو او پکې شوی وو، مخکاري داسې چې اوس په دې هیواد کې د فساد کچه د تیر کال په پرتله باندې راټیټه شوې ده. هڅه موکړه چې د دې راپور په اړه باندې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو جمهوری ریاست او د افغان حکومت نورو ادارو تر دې د مزموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د روڼتیا د نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اساس باندې ډنمارک لومړنی هیواد دی چې له هیواد پاک له فساد پاک بلل شوی. دغه شان نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویزرلند، او جرمنی او یو شمیر نور هیوادونه دي چې د لفساد پاک هیوادونه بلل شوی دي. خو سویلی سودان بیا د یو سل نحاویایم ځای پاخستلو تر ټولو له هیواده ډک فساد بل د لفساد ډک هیواد بلل شوی دی. فریباجان دا په سال کې چې په افغانستان کې هم لدین اوړاندې د کووید 19 او د کورونا وایرس لپاره د تدارکاتي مسایلو په برخه کې په کور دننه په افغانستان کې هم د فساد راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په نوم باندې څو ځلې رسنیو ته د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د بیلابیلو په ځانګړې توګه د روغتیا وزارت چارواکو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو، او ځینې چارواکي په دغه فن کې د فساد لامل حتی څاروالۍ ته هم معرفي شوي دي، خو دغه چارواکو د فساد دغه تورونه رد کړي وو. بلې فریباجان،
ډېره زیاته مننه کوم له کابل زما همکار و چې د رونټیا د نړیوال سازمان د تازه راپور جزئیات راکول. د دې موضوع د تحلیل لپاره د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزخیل صاحب سره د ټلیفون پر کښې دی. غزخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. غواړو ستاسو نه واورو چې د افغانستان په اړه چې اوس د دې فساد لرونکو هیوادونو په لیست کې لږ پورته راغلی، ستاسو په نظر په کومو برخو کې پرمختګ شوی دی؟
ډیره مننه له دعوت نه. خاص چې پرمختګ خو نه ده شوی، په شعار باندې پرمختګ شوی، ولې په عمل کې خو هیڅ پرمختګ نه ده شوی، بلکې فساد په افغانستان کې سیستماتیک شوی دی، په کلتور باندې بدل شوی دی. او دا اوس کومه دغه لویه خبره نه ده چې څوک په پیسو مقرر کیږي یا قرارداد پروژه په پیسو باندې ورکول کیږي، داسې کومه خبره نه ده. او دا فساد داسې نه ده چې دا څلورو کلو کې شوی دی، دا له تیرو شلو کلونو راهیسې دا فساد په افغانستان کې په کلتور بدل شوی دی. او افغانان فاسد خلک نه دي، ولې حکومتونه په حکومتونو کې ځینې کسان فاسد دي، او په دې کې بیا خارجي لاسونه هم شته دی، هغوی هم په دې کې ښکیل دي، یوازې افغانان هم نه دي. نو دا فساد شته دی. او تاسې پوهیږئ چې دا اوس چې کوم راپورونه راووتل، دا د 13 قسمه غوښو یوازې د معاون دویم په تداوي لپاره 22 میلیونه افغانۍ، داسې ډېر نور. نو دا ټول فساد مقرر، یعنې که تاسو ګورئ دا هم په فساد کې راځي، کارونه نه کول دا هم په فساد کې راځي. یعنې دا فساد اوس دلته په یو کلتور او یو عادي خبره باندې بدل شوی دی په افغانستان کې متاسفانه.
بله غزخیل صاحب، تاسې یادونه وکړه چې په تېرو شلو کلونو کې فساد موجود و. ستاسو په نظر آیا د همدې شلو کلونو، یعنی د لومړنیو کلونو راهیسې تر اوسه پورې، آیا یو څه پرمختګ هم سته؟ داسې یو مقایسوي شکل کراته وایست؟
نه، پرمختګ خو متاسفانه نشته، بلکې لا هم زیات شوی دی. او که تاسې وګورئ جمهور په خپله ځینې کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، د وزیرانو په کچه، د والیانو په کچه، ولې د هغوی نه خو تحقیق نه ده شوی که نه، هغه خو همداسې بیا ګرځي. یا ځینې نور کسان دا اوس په حکومت کې داسې کسان شته دی، فرضاً د سیاتیانی معین چې وو، هغه د کرونا د فنډ د فساد په ارتباط باندې د هغه باندې تورونه وو، څارنوالۍ ته د معرفي خبرې وې، بیا هغه بیرته معین شو، اوس د رئیس جمهور ویان شو. یا داسې نور ډېر کسان شته دی چې هغه په فساد باندې ښکیل اوس هم په حکومت کې په لویو چوکیو باندې کار کوي. نو ما ته داسې پرمختګ پکې نه ښکاري.
بله غزخیل صاحب، تاسې هم وویل چې په لوړه سطحه د افغانستان په چارواکو کې هم د فساد سته، یا دوی په فساد کې ښکیل بلل شوي دي، چې حتی د وزیرانو په سطحه دي او په ډېرو لویو مسایلو کې. که دا راته وایست چې د فساد په وړاندې د مبارزې هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
دا خو څو علته دي. یو خو افغانستان ناامنه دی، بل د افغانستان حکومت په ډلو باندې داسې تقریبا نیم دی ویشل شوی دی، بل دلته دا دی چې دا سیاسي وابستګي ډېره زیاته لري حکومت کې چې دی. حکومت یعنی ولسي بیس ډېر قوي نه لري چې ولس دې ورپسې ودرېږي. که دوی کوم سیاستمدار ته لاس وروړي په هغې باندې خلک خفه کېږي، یا یو ټیکنوکرات ته لاس وروړي په هغې خلک خفه کېږي. نو همدا علت دی چې دلته اداره نه کېږي، بلکې دلته ګزاره کېږي او مصلحتونه په پام کې نیول کېږي. فرضاً که دا سړی لري کوم په ده باندې دا جهادي مشر، دا سیاستوال پرې خفه کېږي. نو دغسې دا مصلحتونو دا وطن وران کړی دی، او تر اوسه پورې دا فساد هم چې ډېر عام شوی دی. علت همدا دی چې فساد دی. دا اوس وګورئ چې پولیسي جرګه د افغانستان بودیجه نه پم پاس کوي، اوس داسې خبرې ویل کېږي چې د ولسي جرګې رئیس د تیلو قرارداد لري د دفاع وزارت د 2 میلیارډو، هغې ته دا قرارداد نه ورکول کېږي، او هغه غواړي دا بودیجه وځنډوي. یعنې ټول زور یې له ملته وځي. نو دغسې فسادونه متاسفانه په وکیلانو کې، وزیرانو کې، په ټولو اداراتو کې شته دی. او علت همدا دی چې مبارزه ورسره پڅه ده مصلحت په پام کې نیول کیږي.
بله غزه خلص به روسي پښتنه ده چې دیت په کتو چې نړیوالو مرستندو هیوادونو تل په افغانستان سره خپل مرستې د فساد په کمیدو او یا په لمنځتلو پورې تړلې دي، نو د افغانستان کې د پراخ فساد شتون دغه راپورونه څومره له افغانستان سره د نړیوالو مرستې اغېزمنولی سي؟
نړیوال مرستې کس کې په خوان د سکو شرایطو برابرۍ ویل کده د جنیوا په کانفرنس کې چې دوی په شرایطو باندې ویلې، خو نړیوال هم په دې کې ښکیل دي خو یوازې افغانان ښکیل نه دي او خارجیان هم په دې کې ډېر غټ فساد کړی دی. او زه داسې دغه لرمه معلومات، حتی چې دا پروژې د خارجیانو نه خلک اخلي هغوی هم په کې خپله فیصدي اخلي، یعنې یوازې افغانان یا افغان حکومت هم ده چې په دې فساد کې ښکیل دی. بدون د شکه اوس خو دا حکومت ناامني او فساد او دا روزانه چې دا راپورونه راوځي، نو دا خو مرسته ډیر ځانمنول شي. همدا علت دی چې د جنیوا په کانفرنس کې د مرستې په شرایطو د یو کال لپاره وشولې، نو بدون شکه دا یې متضرره کړي دي. په افغان حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور ته هم زیان رسولی دی. کاشکې د مرستې چې کېدلی په هره برخه کې د نړیوالو لخوانه او حسابدهي اخیستل کېدلی چې څونه ولې چیرته په څه مصرف شولې. ولې متاسفانه چې دا یې پرېښي دي، همداسې د 2012 کال راهیسې همداسې پرېښي دي، هېڅ حسابدهي نه کېږي او فساد پکې زیات شوی دی چې دوی هم پکې فساد.
مننه کوم د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غزه خیل صاحب کور مودن.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمجه خلا ازادي رادیو اوري غرمنۍ خبری مجله ده. اوس به کابل زمته همکار څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزیر وایي چې په روان مریز کال کې د 95 قراردادونو له مدیریت تسلور 1.2 میلیارد افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته سپارل دي. محمد هارون خانسوري ملت د دولت د حساب ورکولو په برنامه کې وویل روان کال د کوچنی مقیاس او درش وزونه تای مراحل او لاسلیک سوي دي. ښاغلی خانسوري زیاته کړه دغه جوازونه د ساختماني ډبرو شګې جغل او مرمر د قانونو درلودن کې دي چې کلنی عواید 240 میلیون افغانۍ کیږي او زرو کسانو ته په مستقیم ډول د کار فرصت برابروي. نوموړي د همول چې د وزارت رهبری هڅه کوي خپل برنامه د شفافیت کاری فرصتونو د ایجادولو او ملي عوایدو د لوړوالي اصل ته په پام لرنه د قانونو د لارې د نقشې پر بنسټ طرحه کړي. په هرات ولایت کې د شنو خونو تولیداتو کچه 55000 ټنو ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله ورکه 10% زیاتوالی راغلی. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس بشیر احمد احمدی وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د شنو خونو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د بزګرانو پام یې ځان ته راړولی. کاغلی احمدی زیاتوي چې په دغه ولایت کې له 2500 زیاتې لوی منځنۍ او وړې شنې خونې سته چې د هرات اوسیدونکو ته 10% د سبزي محصولات چمتو کړي. د نوموړي په وینا په دغو شنو خونو کې شاوخوا 15000 بزګران په کارونو بوخت دي چې له منځه یې 2000 ښځې دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 10 پوله، یوه یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو پوند 104 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستل کېږي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختدریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبردار ورکړ. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو بریټ ته اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت په یو خبر پانه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولي وو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې او هغه دا هم ویل چې له طالبانو سره به په لاسلیک شوي تړون له سره خبر کوي. نور تفصیل نور یاس نور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونیو بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نه غوښتي دي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن چې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تېره د سولې په اړه به په پالیسۍ کې بدلون راوړي او که به مخکنۍ پالیسۍ مخته ونیسي، وویل
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همدا شان پر ځینو هغو چې زموږ له خوا شوی ځان ښه پوه کړو. او د سفیر خلیل زاد په اړه باید ووایم، هو موږ له هغه غوښتي چې هغه حیاتي کار ته چې سرته رسوي ادامه ورکړي.
ښاغلی بلینکن وویل غواړو ځان پوه کړو چې د افغانستان له حکومت سره د اوربند او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي که نه. د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد چې د مخکنۍ ترامپ ادارې لخوا په دې دنده ګمارل شوی د هڅو په نتیجه کې واشنگټن دغه تړون د تیر 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره وکړ. د دغه تړون له مخې به د نورو مسایلو تر څنګ تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي او طالبانو هم ژمنه کړې چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې شلوي او دا مسله به یقیني کوي چې نور د افغانستان له خاورې پر امریکا او متحدانو لکه د 2020 کال د سپتمبر د 12 تر روسي حملې په څیر د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د دغه تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د شوی تړون پر اساس دغه راز د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته هم وروسته تر دې زمینه برابره شو چې د افغانستان حکومت د طالبانو له 15,500 زیات بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. تیر کال دواړه لوري له نږدې 3 میاشتو بحثونو وروسته وتوانېدل چې د سولې د خبرو پر اکران لارې سلا وکړي. د دواړو لورو مرکچیانو یې بل پړاو هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د روانې جنوري میاشتې له 15 رئیسې پیل کړی، خو هغه ډیر ټکنۍ مختزی او په څو وروستیو ورځو کې په ټپه درېدلی ښکاري. د افغانستان حکومت طالبان تورن کړي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري. د افغانستان د مرکچي پلاوي وغړي نادر نادري وړم ورځو وویل چې په 9 ورځو کې چې نن یې 12 ده طالبان ورسره خبرو ته نه دي ناست. هغه طالبان تورن کړل چې نه غواړي د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي، خو طالبانو دا خبره رد کړې او ویلي دي چې د دواړو لورو تماسونه تر اوسه دوام لري. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چې د یو پلاوي په مشرۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی ویلي چې امریکا د فبروري د میاشتې د سولې تړون ته ژمنه نه ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ملا برادر چې د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر علي شمخاني په ګډون یې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي ویلي چې دوی پر امریکا اعتماد نه کوي او د هر هغې ډلې په وړاندې به چې نوموړي د امریکا لاسپوڅې بللې په وړاندې جګړه مخته یوسي. طالبان
زموږ غلا زده راډیو اوري. په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه کوونکو نن لسم ورځ د برېښنایي تذکرو د دفتر دروازه تړلې ده. دغه تر اوسه کوونکو غوړي چې په برېښنایي تذکرو او نورو دولتي رسمي پڼو کې د ولایت بشپړ نوم یې میدان وردګ ولیکل سي. نور حال په دې راپور کې
په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه کوونکو نن لسم ورځ هم د برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یادو تر اوسه کوونکو د یوې لوی غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغه به د برېښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنه یې نه وي منل سوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکو سیمولا داسې ویل:
منګه تاسو خدای نه خواسته د سیمه مسلې په خاطر نه یاست راځیک سوي چې منګه کوم یو بل قانون نه فیکو د بل چا نوم نه منو بل څوک دې وطن او دې سیمه سره د دایې وګړو په توګه د درانو شریف قوم په توګه باندې نه منو منګه لنور خلکو نه ځان کم احساسه ځکه چې له تذکریه نام نوم ټیل وهل کیږي پاکيږي منګه ورته ګورو من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو خو اشخاص پکېستا خ متفیزی منافی توازین خلق پکستا علما پکستا خو منګه د خپل حق غواړو منګه دوی سره تعصب نکو دا د تعصب خبره نه ده نو خپل حق غواړو.
د یادې اعتراض کوونکو غوښتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکی کړي. د میدان وردګ ولایت د ولایتي ادارې مسولین وای د دغه اعتراض کوونکو یو شمیر غوښتنې د دې لواسه پورته خبره ده. د میدان وردګ ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړیدل او د ولایتي روغتون جوړیدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخله د میدان شهر کې جوړ شي. دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو پاسپورت او نمبر پلیټونو چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و دا قانوني او بعضي حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی د غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیله من یو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خدغه اعتراض کوونکی وایي چې مرکزی اداره غوښتنه ونه مني نو ډیر جربه د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وټړي.
ستاسو لا پیغامونو
زمان ورونو زه د غالي آباد ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجی شیراسان خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلو نه سیوالي او 15 کیلومتر سره کې په خپل لاسونو جوړ کړی دی اوس بارانونو خراب کړی دی او د حکومت د لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او د په لارې مړي. والسلام په احترام.
زه د ارزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه جهانگیر جهرانی خبره کوم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدو څخه ولسی وګړي ډېر سخت تنګ دي. اخواته د داعش ځواکونه هم تر 1200 پورې کډوالي کورنۍ د خاص روزګان د متګزو په سیمه او د سرتنګي په سیمه کې د خلکو په کورو کې په زور اړولې دي. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې د خاص روزګان ولسوالۍ ته توجه وکړي او په خاصه توګه د خاص روزګان د ولسوالۍ د وګړو سره مرسته وکړي. مننه. السلام علیکم.
زه نقیب الله افغان د نګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ولسي جرګې نه ډېره مننه چې د ولسمشر همدا درخواستونه او پیشنهاد کوي چې د مامورینو د معلمینو او د نورو وظیفو والاو لکه د اردو والاو تنخواګانې جګې ځکه چې اقتصاد د ولس ډېر ضعیفه دی. د یو کس په سر چې دی 13 کسه فامیل 15 کسه فامیل اوس ما خپله چې دی اوه دانې نجونې دي او یو غریبۍ ته ناست یم او پلي خرڅوم کله یو 100 لپې پاتې شي کله یو 100 لپې پاتې شي ځکه خلکو سره پیسې نشته. هر په سوداګانې څه سره وړي مطلب خلکو سره پیسې نشته سودا به موږ څه کړ چې ولسي جرګم دې د خاطره دا مطالبه کوي چې دا تنخواګانې جګې شي د ولس روزګار روان. والسلام.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو د تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرستولې و د مو ژوند تر خبره کړه او بیا هم که په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای سي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستي. موږ د ځانګړو پروګرامونو لاله ل اړوندو مسولینو سره شریکو. سمو خبرونه له هم ادامه لري. په کابل کې د غرمې 12 بجې 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې اسد الله لوتین څخه ورو
د ننګرهار والی ضیا الحق امرخیل و بریده روغ و تلیدی پژواک خبری آژانس وایي چې هسکې مینې ته د ښاغلي امرخیل د سفر وروسته پر نوموړي دا برید شوی چې د چارواکو په خبره دوه ساتونکي پکې ټپیان شوي دي. د دې خبر نور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په خپلې دندې پاتې شي او له طالبانو سره شوی تړون به له سره وارزوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له زندانه څه باندې 10 کسان آزاد کړي. دفاع وزارت وایي چې دغه کسان شکنجه شوي چې منځ کې 12 امنیتي ځواکونه او نور ټول ملکیان دي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د باختر گنجینې د ناخوندیتوب په اړه اندېښنې بې ځایه او د تاسف وړ دي. ارګ پرون وروسته تر دې په دې اړه اعلامیه ورکړه چې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني وویل دغه گنجینه خوندي نه ده او د مسؤلیت لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي د دولت ضد داخلي سختدریزي ښایي د دغه یرغل لارې زړور شي. د امریکا پاوز وایي یوې بي 250 ډالر الوتکې د قدرت په یوې ننداره کې د فارس خلیج پر فضا الوتنه کړې او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللي ساینس پوهان نن له قرنطین نه خلاصېږي او خپلې څېړنې پیلوي. د هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کرونا ویروس خپور شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسی کولی سي د خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او د تیر خبرونو تکرار هم واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس د ژمنې سره سم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام لرو.
مخکخي خزي
السلام علیکم. یو ځل بیا ازادي رادیو ته شرغ لاست زملالی بشریم. په مخکښه شزي پروگرام کې د افغان شذو پر لاست راوړنو او هغه ستونزو او ننګونو خبرې کوي چې دوی ورسره مخامخ شوي. د دې پروگرام د نن ورځې لومړی میلمانه خاطره اسحق زید. خاطره اسحق زید د کندهار ولایت د اغلی اسحق زید کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی او په هندوستان کې په عامه اړیکو او سیاسي علومو کې ماستری کړې ده. د افغان شذو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیت کړی. د یوې موسسې چارې هم پر مخ وړي او په 22 ولایتونو کې تر 24 ډېرې پروژې عملي کړې دي. د افغان میرمنو د ټولنیزې ودې لپاره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هڅې کړې دي. میرمن اسحق زی د شعر او ادب په برخه کې د بیلابیلو شعرونو تر څنګ د ادبي ټوټو ادبي مقالو او آزاد نظمونو درې ناچاپه کتابونه لري. میرمن اسحق زی د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استازولي هم کړې ده. خاطره اسحق زی همدا اوس لمر سره پر لیکه ده. دې ته هرکلی وایو. میرمن اسحق زی خبرونه ته شرغلاست.
مننه. سلام درنښت تاسو تاسو رادیو اوریدونکو وړاندې کوم.
خاطر جان تاسو د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاز ولی هم کړی ده. په دې برخه کې تاسو د مهمو او اساسي فعالیتونو په اړه کې څه راته وایست؟
ځکه نو سې هم د کابل ولایتي شورا دند معمولا د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې د حکومتي کړنو پر اړه باندې د هغه یو ارزیابي د هم کتنه ده چې څنګه موږ کوم ځای خوځ نظارت وکړو. نو سره لدې چې موږ کوم اجرایي اړخ مسؤلیت نه درلودې هغه زمان کې او تر اوسه پرې هم دغه پروسه دوام لري. سره لدې چې رسمي دند بنن راولي هغه کوم ولس رسمي نه ده یا د خاورې مرمنو ده خپل فعالیتونه مرسر تر سوو کړی دي.
تاسو د مخکښ شدي پروگرام اوري او زموږ ملمنه خاطره اسحق زید اوس به ورسم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
زه مانو ملحمد کامې ول فعالین سره پاړی کا کې ما خاطره خو نم بختنه ده چې شیرم ویل کنا او که شیر ویل کتابونه چاپی نو کتابونه د څه په نام دي او نومونه راته د کتابونو وایا او شیر ویل کنا
ډیره مننه ملهم صاحب چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی او پښتنه مو واخیسته د میرمن اسحق زی څخه به تاسو پښتنه کوم یو بل اوریدونکي ته به ورسم مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
حامد مکان کندار ولایت نه دا ویل په سوال اته کوم یا پروژې فایل کړی دا پروژې ونه ویل چې دا غیله کوم نه کو دا ویل د چاله خانه کې دو او کوم کوم کې یو مننه
مننه بالکل من هم څه دا سوال مقابل کوم دقیقه چې ما درې غزلیاتي او یو هم ناول او چې غناول ها د یو انجلی په اړه بنو تر ډیر مخکل د ژوند انزور په کې خلی چې طالبان په وخت کې کوم ستونزې سره مخ شول او دا غوړسته چې کله دا موقتی ادارې رامنځ ته سول دولت مشر کړي په مشري باندې بیا یې خل تک ته مخ کړل هو بیا تر کوم حد ته راوصل هر وخت تر چې کلمه پر سنګي کار وی نو هغه انزور په هغه کې راځل دی او غنور غزلیات په لابل طبعا کله چې موږ غزل لونکو یا د شعر لونکو په هغه کې به حتما د مین او د ښکلاګانو او د طبیعت ښکلاګانو حتما په هغه کې ذکر کیږي خو ما تر ډیره بریده از ما خپل په کوم غزلیات کې چې کوم مین ما ذکر کړی دا هغه ما خپل د مور هدف و چې کوم مین ما خپل په ذکر مور په مقابل کې درلودل ما په هغه کې تصویر کې راځل خو په دې ته هر سروت مقابل سوال جواب ته وایي چې موږ انجو دا هغه د خوځو د پاره دا اکثره انجو د بلا بل دونران له خاصه مخکې کسته په دې چې دا پی آر ټی دفترونه او په بلا بل ولایتونو کې دا مکان د خاصه د هغه ولایت پی آر ټی باندې خاصه تم ویل د هوا اکثره د خوځو په برخه کې چې په دا ایش فاونډیشن په نوم باندې اداره ده چې هغه اوس هم بلا بل پروګرامونه لري دا خود یعنی دونرونه مختلف لستی یو اداره نه وچ مرتاغ وي ختم ویلو او بلی مش اکثر چې د وزارت معرف همکاري سره پروګرامونه سره تر څو چې هغه سوال موزي او بل خصوصي د خدمتونو برخه کې وچ کوم شذي مثال ودی کړی بیا خو هم سن لو ور سوې دي دا هغه تنګ ښکاری چې د کوروز یا وی هم خپل تحصیل ته د مارکیه هم دا غدینی دودیس څو فرهنګ چې لاله بعد مرغه ترونو سپرې مستاسه په ټولنې کې حاکم دي د هغه د دون څه نه راوتلی نو د هغه چې کور په کور وا یا هم څل په دش په کور نه خوند مو راکولې په یو کور کې په مناسب وخت کې چې د خزینه فرونیک فون کې لا خاطر په هغه ته تدریس کړي
مننه خاطر جان تاسو کې لطفا د خپل ناول نمبر وشي است مجردونکو ته چې بیا دوی اخستی مننه خاطر جان اوس به زور سم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
ګانه خورجان زاس خورجان تاسو ته تاسو ملمنه تاسو تاسو ټول ګلګل اوریدونکو ته نیکه خبره سلامات وړاندې کوم ریحان افغان ما د ننګرهار ولایت نه زنګ خو د زنانو کوم مشکلات کې زکه مشکلات لرو خورجان زازي خوري چې دلته په ترافیک سمو کې هغه زنانه چې کمه د تعلیم پاتې دي هغه تعلیم تر لا 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 سفنه لري او بل مشکل دا ده چې دلته زمونږ د اساسي خورنه د ریکوئست سره مکو دي په پارلمان کې کوم حکومتي کې مو دي سي کې دا ترافیسنو کې زمونږ له سو کې زړه دغه نشته ده معلمان نشته ده
مننه تاسو پښتنه مو واخسته اوس به ورسم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده
او باندې خور سلامونه تاسو وړاندې کوم ساز راډیو ټول کارکون کا دونکو ته ساز درنې ملمنیت پښتونیم د جوزجان څخه هم کوم فعالیتونه چې تاسو د دې د فعالیتو یادونه وکړه دا د دې د کامیابی بیل د ورکاو موږ سوي د چې موږ شخون دي په سنتل روچه دا په دوی ولایتو کې سلوریش پروژې عملي کوي او بیا کابل د خپل د کندهار او د سنجي هم ګالل دي ما مختم د دې خبري او د دې مصايبې په مخه سوز کې او د دې د سندي کال دي واتيان د دې سیم پښتنه دا ده چې د غرستاسو درې کتابونه چې چاته تیار دي تر اوسه ولې نه لري چاپ شوی یعنی لته چې څه دی لته اقتصادي ضرورت قبل کوم خبره ده او بل پښتنه دا ده د پخوانی شاعرانو یعنی د خپل شعرونه وايي او د نور شعرونو موري دا باندې شاعران دي د باندې شاعرانو د شعر څخه غلا کوي دا څنګه ده او بل خبره ده د پخوانی شاعرانو عجبانو ترمابین او د وسنی شاعرانو ترمابین دا پر پچیش کوي.
مننه. ما مخکې هم په خبرو کې وویل چې دا ورور اورېدلې وي چې زموږ ټول فوکس پر لرې پرتو سیمو باندې یا هم پر دغه اطرافو کې تر مرکز کې اوسې که څه ولایت کې اوسې واقعات چې زموږ خویندو اوس هم نه یوازې چې د خپل دغه لومړني حقوق څخه برخمنې نه دي بلکې د نورو ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګرېوان دي. ولې د ورور وویل چې لرې پرتو سیمو کې ښوونکي نشته نو موږ خپل لورې نه پرېږو. نو چې که چېرې دغه ورور خپل خور خپل لور خپل و مېرمن د خور نه پېژي چې ووځي آیا راتلونکي نسل خو بیا هم همداسې بېلوسې پاتې شو؟ تېر نسلونه هم دغسې خپل خویندې خپل لورې پرې نه شول چې ښوونځي ته ولاړ شي چې ودرېږي نارینه پسله ښوونکی دي. نو هغوی څنګه وتوانېږي چې مثال یو خور د مثال د مرکز څخه نشي کولی چې هغه په یو خور پورې حتما یو کورنۍ تړلې ده، هغه څنګه کولی شي چې ولسوالۍ ته پته د دې چې کورنۍ هلته دې سره ووځي، هغه ولاړ شي هلته ښوونکي ته ووځي، مثال نورو خویندو ته تدریس وکړي. نو دا هغه ستونزې دي واقعیت زموږ اکثره پښتني شینې سیمې ورسره لاس او ګرېوان دي، ځکه که چېرې موږ تعلیم پر موږ باندې فرض دی، په قرآن کې راغلي دي چې موږ نارینه او ښځې باندې تعلیم فرض دی، وخت چې فرض دی که زموږ ښوونکي نارینه واوسي که ښځې واوسي دا باید موږ هار ونه ګڼو چې موږ زده کړه کوو، موږ په خپل په زده کړه باندې یوازې فوکس وکړو، باید چې موږ څنګه وکولی شو د دې ټولنې ته یو ښه اولاد تقدیم کړو چې هغه د مسته د خدمت وکړي ټولنې لپاره. ولې دا اکثره په پښتون شینو سیمو کې له بعد مرغه دا ستونزې شته، موږ امیدوارې چې زموږ د معارف وزیر صاحب او یا هم زموږ حکومت په دې اړه باندې توجه وکړي، ځکه پښتون شینو کې اکثره خپل خویندې خپل لوڼې نه پریږدي چې ښوونځي ته ولاړ شي. نو خو تمن د ښوونکو د کمښت سره هم هغوی مخ کېږي او امنیت له بده مرغه چې په ټول افغانستان کې هم سم نه وي، که موږ یوازې نه امنی خپل ځان ته پلمه وګڼو نو بیا موږ ته کور هم نشو وتلی، نو ځینې ستونزې به ګالو او ځینې قرباني به ورکوو. موږ ته چې عام متل لرو وایي د څه د لاس راوړو دپاره به څه د لاس ورکوو، نو باید موږ هغه یو څه ومنو تر هغو وتوانېږي چې خپل راتلونکي نسل بیا هم خپل لوڼې یو ځای ته سره ورسو. او د دوهم ورور چې د جوزان څخه اړیکه نیول و د هغه په اړه باندې نه، ما اقتصادي ستونزې نه لرم الحمدلله، ولې شاعر همیشه ځینې ظرافتونه په نظر کې نیسي چې پرون چې کوم شعر مان لیکلی او نن هغه شعر ګورم نو هغه کې نیمګړتیاوې راته ښکاري، نن کېدای شي وانتر هغه شو شعر ولیکم. نو دا سلسله تقریبا دغه لس کاله دولس کاله دوام وکړي چې زه د نیم جوګه سوي چې زه خپل اشعار یا هم خپل کتاب چاپ کړم. نو ځکه مې غوښتل چې ودرې شي مثال سبا یا نن د تر هغه غوره شعر ولیکم، نو هغه به ریپلیس کړم، هغه به لیست کړم په تفصیل تر هغه به راشیر د توګه تر هغه وخت له ستل کې لا غوښته الهام واخلي. او دی ویل چې فرق د وسنی شاعرانو د خواني شاعرانو بل شکه چې هغه به ډېر ستر توپیري او کلی شعر هم الهام دی د هر څه په وجود کې، هر څه په خپل وجود کې چې کار کوم الهام او ترازی په هغه سره لیکي. مثال یو کس مهم دی، هغه وایي خپل اشعار د خپل مقابل جنس لپاره باندې لیکي، چې مثال په هغه د مینې اظهار هغه ته وکي او هغه ناول سوي خبرې د شاعر چې نس ویلي په صغاره دی وایي هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وایي. او یا هم د وطن سره موږ مینه لرو، په خپل وطن په اړه باندې موږ یو شعر لیکو او دې یادونه وکړل چې د شعر غلا ده، ادبي غلا ده، نو موږ غواړو چې نور ځوانان تر راتلونکي نسلونو لپاره موږ یو الهام واوسو، موږ یو الګو واوسو هغوی لپاره. نو که چېرې موږ خپل فرهنګي غلا کوو نو بیا موږ هیڅکله نشو کېدلی چې رهبریت وکړو، موږ هیڅکله نشو کولی چې هغوی لپاره یو الګو واوسو. نو هیڅکله ما ادبي غلا نه ده کړې او توفیه مې هم نور هغه خویندو ته او یا هم ورونو ته چې د شعر او ادب برخه کې لیوالتیا لري او یا هم لیکلې کوي هغه باید ادبي غلا ونه کړي، باید د خپل ځان یو څه ولیکي، هغه ناچیز هم واوسي نو باید خپل د ځان ولیکي، که هو خپل استعداد په کار واچي څو تر څو به دې مثال خلاص دي بل څه نه، باید خپل استعداد په کار واچو. هر انسان خپل په وجود کې یو استعداد خدای تعالی په هغه کې نغښتی دي، نو که د هغوی د شعري برخه کې اوسي، که د ادب لیکنې په برخه کې اوسي، که نور هغه خلاقیت د ځان سره ولري، هغه خپل خلاقیت باید په کار باندې واچي او د خپل استعداد څخه ګټه واخلي.
مننه خاطر جانی اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته زموږ ځنی اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
دې خور دمغه هیله ده بل کال موږ راي هم ورکړه با ساتي خدای دې دا کامیاب کی ریاست وکالت ولاړه و خدای وو کې دې خلکو ته خدمت کړي له خور نه دا پښتنه ده ته موږ راي هم درکړه خاطر زغلې خور نه او تا ته خلکو ته په وکالت کې خدمت وکړه کنه الله دې نور برکت درکړي چې پاینده کې خدمت وکړو کې او بل پښتنه مداره چې دا څنګه دومره جاته ورسېدل با دې مالی امکانات او ستونزو سره مخ وای نه و
مننه تاسو خپل نوم لطفا وایست پښتنې مو واخستې
ما نوم بازار د کابل نه زنګولې بل کله مونږ دې ترای هم ورې وکالت ولاړ هلا نو بس خدای دې ته برکات ورکړي چې نورم د خلکو خدمت وکړي چې دا څنګه دومره مشکلات سره مخ شو مخ نه شو دې درجه ته څنګه ورسېد او په وکوه نه وکالت دې خدمت وکړي خلکو ته کنه څه وکړو دا
اتمنى مثلا خمنان منكم تشوفوا رايي على الطريقه حاولي دقيقه نسوي كيلو وسم كونوسم زي خلف استافيب او طلب تقبل وصفه يقبل ولست خدمتك هو ما هو قبل تشم توصفي حق بدي خدمتك ومالي امكانات او يهم سوزي حرمير من بالخصوص في افغانستان كي شيء كل دكوره راوزي دقيقه شي دا قانون سبونسر بيبتدا يوم مبارزه په کور کې کې تا باندې د کور ش وګړي به هغه ته ځینې اجازه ورکړي ځینې نور کې چې ما هم د مبارزه کې ځان خپل کور را پیل کړی دا او دا هغه چې راوتل ټولنې کې کلچ په ترازو سره کې کار کوي نو هغه بلا بل خلک تاسو ګوري هر څه د خپل لوري خپل نقطه باندې کوي چې دا ستونزې وخت یعنی پر یو ډول رواني ستونزې به خطر پیدا کړي چې الحمدلله ما دې ته اصلا پام نه وکړي هغه نو غواړم چې مثلا هغه ته پام وکړم ځکه هر څه به خپل لوري په ماده باندې قضاوت کوي ولې دا چې زه څه کوم په کوم لار باندې زه ولسته ما سره تمامې زم دا ماته مهم خبر تا څنګه کولای شم چې زه نور خوند ته یو الهام وسم زه هغه ته نور یو یو او د قوه سم چې هغه یې ما په څیر باندې زه تخپل در بالا هغه ته خدمت وکم دا به ما ته غټه خبرې دقیقا چې ما هم کړی نه و چې مالی ستونزې بلکې اجتماعي ستونزې سیاسي ستونزې مقالې چې دې موقف تر رسیدلې
ډیره مننه خاطر جانې یو بل اوریدونکو هم پر لیکدې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته
هغه د ریزره کوندې ما بچان میتمان دي خپله اوسه ظریفه راګېږم
ظریفه جانې مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي زموږ میلمنه خاطر اسحاق زید او د مخکښ شذې پروګرام دی کته تاسو کوم پښتنه لری مهرباني وکړئ
کوندې ایمان سوات لکه د سی د مکتب کورسو پاګه کې دي ایمانو سره شپږ می زمن دي ایوه می لوردا به سیواد ولام نه به سیواد سرپارا سم نه لرو زمن مې ټول واره دی هغه دی مې سي پرسو یا دې ته هغه پاغ کی یا دې سمرسه کومک پاغ کی
شاشه مننه ظریفه جان استاس پښتنه مو واخسته
دقیقا اسمه شهدا انټو یو برخه خیریه ده چې مثلا د زینم په وزارت کورونی سره مرشد میشتي د دې خوراکي توکي باندې وشو او د هغه تل څنګه تقریبا د څلورو پوانټو خصوصي پوانټو سره البته از موږ یو حکم لیکلی چې دا اوس نو قرارداد کړی دی موږ چې زموږ د انټو د لارې کوم کسان مثال دی کورنۍ پنځه غړي کوټه معرفي کیږي یا هم درې غړي نو هغه کې به یو کس په وړیا توګه تدریس ورکړي او دا د نور څه به هم پنځه فیصد فیس اخلي دا د کورسو په برخه کې له بده مرغه چې تاسو کوم قرارداد موږ د کوم کورس نه لرو ولی کولای شئ چې د دې کوم ماشومان چې دي ځینې برخو ته معرفي کې ځینې کورسونه چې په هغه کې موږ ځینې پوانتون سفر
که سامي او سترون کیسه هغه په پوره همکاري سره وکولینه ش خاطر جانې که تاسو زموږ د اوریدونکو ته دا هم وای چې کندیانی څنګه کولای شي چې د مرستې ترلاسه کړي دوی باید چیرې ولاړ شي
داسې پروسیجر دا دی اغلې شف چې کله موږ سروې ټیمونه وي هغوی دا بېبه د هده کورنۍ یو ځلځي سروې کوي چې مثال په فلان سیمه کې مثال د کابل په یو ولسوالۍ ته ځي هغه ولسوالۍ کې یو کلی مشخص کوو هغه کلی کې بېبه د هده کورنۍ سروې کوي د هغوی کورنۍ ګوري د هغه وروسته د هغه لست مخې چې موږ سره مدار شي مثال پنځوس کورنۍ ته موږ په میاشت کې مرسته رسو نو هغه پنځوس کورنۍ مشخص کېږي نو باید هغه سیمه کې ټیمونه ځي د هغوی سره همدا سپر ویشي.
خاطره جانی تاسو د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په رامنځته کولو کې هم ډېری هڅې کړې دي د دغه تجربې په اړه کراته وایست چې هغه مهال دغه ټولنه څنګه و او اوس څنګه ده؟
مننه زموږ د نړیوال کلتوري بهیر شاته پروژه لامل همدا او یا هم هدف مو دا و چې څنګه وکولای شو خويندې شعر او ادب ته راوحتو حواغوي هغه مرزونه چې د دې په کورنۍ کې دي د پخ محل کې هغه رامات کې وکولای شي اکثره د کوم راتل نړیوال بهیر ته او یا هم څه کولای حڅرنه ته هغه ته زنګ وروه او دا هغه څه مونږ د دې شعرونه آنلاین اختل د خوشیرونو په اوري د طرحه په منقط کوي هدف مو دا و چې خصوصا پښتني خويندې باید راوخاتو هوا خو لیکون ته مخکې کار شي د کار آزاد نظم د کار آزاد لیکنه وګصي خو باید یو څه ولیکي حتی اقل تر نسبه مخه مو دا و چې ابتدا کې موږ اکثر خويندې د دې علاقه باندې نه هو ولا خو دی باندې خندل چې دا لیونیل سی چې د سیو سره خلکو کوره د ګوري په سیټ غلي هو دی په شیر په ادب په سیټ غلي نه دی دا ټولن زموږ څخه ځدی هدف څه دی هر یو د خپل د پلوري له هغه په پرموشن ټاکي لګول دي نه بولځي دا بهرنیان سپورت دي نو ولې هیڅوک موږ نه تاسو موږ خپل هغه شخصي امکانات او همدارنګه دولتي ادارې به مغوره کولې د ناسو ته تر مثال د معرف وزارت تلار مغوره کوي همدارنګه د استقلال لسی تلار مغوره کړو دا غوښ سره مخابري کړې و چې موږ دا چې پښته کې یو ځلې راځو موږ خو نه راکولېږي هغه مصطفی و د خبرونه لرو چې لمې کومره په ډیر لاند وخت کې تقریبا د 2 کال په لړ کې چې کله موږ پایل کړ پنځه ډیر زره خويندې د ټول افغانستان څخه خدمت مېرمن به هیڅ غړي ټوب کړل چې بیا موږ یو ویب سټ هم د دې لپاره لرو اکثره وخت هم خپل خويندې چې کوم نو غواړي په مستعار نومونه باندې شیرونه لري خو یې لیکي خو خپل هغه پالي کې یې اپلودي خو اکثره خويندې نور هم د لیسي بلا بلا داخلي تقریبا د تیر ورځي چې څه کوم شمیره لرم یو لکه کې دې زره خوان دې موږ دې ټولې غری ټوپ لري او الحمدلله دا د سپور بلا په دې دوه باندې موږ امیدوارې چې موږ وته ان یو حتی قل یو مسکا د خپل خوان دې پر فون باندې راو او هغه وته ان چې سنا څه چې هغه څه دې هغه ولي کې دې جرأت پیدا کې چې د لیکل جرأت پیدا کې که هغه په داخل د کور کې که هغه د کور څخه بهر کې هغه پر سوشل میډیا باندې که په خاص باندې حتی که دی وی څه ولیکي هغه د زړه درد کې چاته ویلې نسی ویم لیکي خامې د زړه درد سپکېږي.
مننه خاطر جانی، زه به یو ځل بیا ورسم د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په اړه به یو پښتنه د څخه وکم. آیا داسې موارد ستا چې تاسو ورسره مخامخ سی ویاست چې دغه سنجونې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په مستعارنو باندې ځینې ښځې شاعري کوي، داسې موارد ستا چې د کورنۍ تر فشار لاندې ښځې دغه کار کوي، یعنی لیک لوست او شعر ویل باید یو د ویاړ ځای وي ځکه چې دا یو علایده هنر دی چې یو انسان یې ولري، نو ولې کورنۍ باید داسې وکړي چې خپلې لوڼې راوګرځوي او هغوی و شعر و ادب ته پرېنږدي؟
کوم نن د پاتې مرغ وخت ته دغه سپیش سره مش حدا اوس حالت کې هم سره لوي چې دغه تقریبا د نړۍ سنسولې چې موږ یو نظام لرو خو د دې نه مخه څه دي چې موږ باندې وځلې شي او راسې خو دې ته ولاړ شي یا خپل هغه کوم الهام چې خپله په دې کې مخکې دي چې هغه فرهنګي برخه ده هغه باید اظهار کې اته موږ څه خو نه هم څه چې هغه واشوم د دې ځي د کور په پټه باندې د مستبد څنګه راوي او بیا خپل شعر مستمعي او یا هم د موبایل د مسج د لارې مستلیکي وای زه مثلا کولای چې خپل تاسو څنګه وم او زه خبرې وکړم ځکه په ما باندې په کورنۍ کې بندیز دی هغه وایي چې باید تاسو تلیفون کې چا سره خبرې ونه کړئ سره لګي چې دوی د یو مېرمن سره خبرې کوي دا خو ناوړه دوت ما مخکې هم یادونه وکړه له بده مرغه چې موږ په ټولنه کې اوس هم خاکر نه دي. البته اکثره په پښتونه شینو ولایتونو کې چې هغوی ښځې پرمختګ ځان ته نارینه خار کړي او هغه ته د ننګ بولي چې سدا دې بیرنګ کېږي که یو میرمن خپل لیکنه په یو ویبسایټ کې پوسټ کړي او یا هم چاته یې وبولېږي نو دا هغوی ته بېننګي ده. خو زه وایم چې ننګ راځي موږ ته پر دې باندې ونکو پر ښځه باندې ویل همیشه دین ننګ کوي. دا هم ننګ چې پردي زموږ پر خاور باندې برید کوي ولې دې مقابل کې دي چې دا غسې خو دننه په سلهاو پیش موږ ته لرو مثال د هر ورځ انتخار انفجار کېږي د دې اختلافي ټولنې باندې ولې زموږ ولسونه دا غیرت نه کوي دا پورته شي د حکومت ټولنې باندې ودرېږي. همدارنګه پر موږ تر یو کوچني خور باندې تېرل کېږي ولې دا هغه مقابل کې نه درېږي پر حتی باید هغه اقدام کې چې د خو نور ته پالیت چې د هغوی بیا ونه توانېږي ښایسته کوي باندې سترګې وګوري. نو د دې غیرت نور یوازې پر ښځو باندې دومره په دوش کې کېږي په قهر کې کېږي ولې پر نور هغه اجتماعي مسایل چې د ښځو څخه عبداري استفاده کېږي ولې پر هغوی باندې د غیرت کار نه کوي چې کله یوازې د ښځې د پرمختګ د ښځې د لیست لوستو لیکو او د هغوی د فرهنګي برخې پرمختګ سي نو کله بیا د دې غیرت په فور کې راځي او د یوې خوا خپل خور خپل لور ښوونځي ته نه پرېږي د بلې خوا د ښځینه ښوونکو په غوښتنې کې هم دي د یوې خوا خپل لور ښوونځي ته نه پرېږي د ښځینه ډاکټرې غوښتنې کې دي خپله مېرمن بیا یې د بل نارینه ډاکټر ته هغه هار نه دي خو خپل لور چې کله ښوونځي ته نه پرېږدي هغه د دې ته هار دی نه دغه حق له بله مرغه هغه ناول دود فرهنګ د چې دی په خاصه چې هغه وخت به دومره سهولت او یا هم دغه پرمختګ نه و یا به سادهګي ډیره وه هغه تر نه موږ پرې زموږ په ځینو نارینه په اذهان کې حاکم دي لا پاتې دي او دا اجازه نه ورکوي هغه ټولنیز ماحول چې دی دغه دروازې ماتې کې او یا هم دغه سرحدونه ماتې او ښځې د اسلام له لحاظه هغه خپل ابتدایي حقوق باید دي ته ورکړي. موږ امیدوارې چې موږ مبارزه نه یوازې د خویندو مبارزه د ټولو کسان چې واقعاً د دې وطن د پرمختګ د بل لاره بسایل لپاره د ولسونو د بسایل لپاره کار کوي او متوانېږو ممکنن حتی کل لس کاله وروسته موږ د دغه اوسني حالت د اوسني ماحول سره راووځو او د نورو مسایلو په اړه باندې فکر وکړو. مثال ته څنګه کولی ټولنه نن ورځ جهان کوم ځای ته رسېدلی یا افغانستان او جاپان ازادي یو ځای حاصل نو هغوی یوازې په خپل تعلیمي برخه باندې کار وکړي نو موږ ته څوک د هغوی پورتاس په ټول جهان کې چلیږي ولې موږ هم د څوک تر موږ پرې موږ د بیسوادۍ څخه رنځو موږ د ښځینه ښوونکي د نشته څخه رنځو موږ د ګڼو نور امنیتي ستونزو څخه رنځو چې لاسه او ګریوانې ورته موږ امیدوارې چې موږ مبارزه رنګ راوړي.
ډیره مننه خاطر جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د خاطرې اسحاق زی خبري اوریدلې د مخکښ شذي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
gegum jam jam gegum pal pal ravaniyum gam gam gegum pal pal ravaniyum
حل روان يم قام قام غيق پل پل روان